سلور بجه شوه دی ازادهی راډیو یوه بلی خبرونه ته خراغلست. آریانا افغان هوای شرکت وی هیچ یوه الوتکه نه ده غورځېدلی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پېښور کې توقیف شوی دی. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خپروو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
بستر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکه د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي تر اوسه یې سیستم په غزنی کې د الوتکې د لویدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. دغه ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کارکوونکي په غزنی کې د الوتکې د لویدو راپورونه څېړي او وروسته بل خلکو سره کره معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه ولایت په دهیاک ورسوالۍ کې د آریانا شرکت الوتکه لویدلې. لږ وروسته والی وحیدالله کلینزي هم خپله دا خبره واخیسته چې ګواکې د آریانا الوتکه د لویدلې وي. هغه ویلي الوتکه لویدلې خو څرنګوالی لا معلوم نه دی. د آریانا شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی کومه الوتکه نه ده غورځېدلې.
کوم راپورونه چې په رسنیو کې خپاره شوي چې ګواکې د آریانا کومه طیاره سکوت کړی یا غورځېدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې مونږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیکه مرغه کابل ته په خیر نشاستې کړی، یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د ملکی هوایي چلند اداري ویلي نن یوازې د غزنی په گاوند د شرنې په هوایي ډګر کې یوې پوځي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونه ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوه شپېته جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوې چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. جوګیان څه باندې سل کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هېوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا شل زره کورنۍ میشتې دي. د افغانستان حکومت سږ کال په ملي بودیجه کې 50 میلیونه افغانۍ دې ته ځانګړي کړي چې د افغان سکانو او هندوانو مذهبي ځایونه پرې ورغوي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړي سلاکار سندپال سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خلک د حکومت له دې ګامه خوښ شوي او د برابرۍ حصه ورکړی دی. په خاطر د افغان سکانو او هندوانو شکایتونه کړي چې حکومت د ستونزو هواري ته کار نه کوي. دغه کسان اوس په ولسي جرګه کې یو استازی هم لري. ولسي جرګه تیر اونۍ د 1399 مالي کال بودیجه تصویب کړه. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادۍ له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تیره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دی چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتین د پاکستان پر پوځ او طالبانو هم نیوکې کولې او څو ځله د پاکستان د پوځ د کړنو پر ضد یې پراخ اعتراضونه رهبري کړل. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکې کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توندې نیوکې کوي. د قزاقستان چارواکو په پلازمینه نورسلطان کې د درنې واورې او طوفان له کبله بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. په دغه ښار کې د ترانسپورتي وسیلو تګ راتګ بند شوی دی او ټول ښوونځي هم نن رخصت شوي دي. د نورسلطان د هوایي ډګر ویاند جینس احمد جانوف خبریالانو ته ویلي دغلته تر نامعلوم وخته الوتنې هم ځنډېدلې دي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د بیړني حالات تر پای ته رسېدو مخکې باید له ښاره ونه وځي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلي بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه کړي. په دې څېړنو کې د ټرمپ د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین مرستې په څېړنو پورې نه دي تړلي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما جاوی پرون ویل چې کرونا وایرس په سرعت سره په خپرېدو دی. هغه په یو خبری کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې وایرس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ شوي. د چین تر څنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د آریانا افغان هوایي شرکت وایي هیڅ الوتکې سقوط نه دی کړی. د دې شرکت سرپرست رئیس د هرات کابل او هرات دیلی د الوتنو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته بخیر نشاستی کړی او د دیلی پرواز سو د خې وروسته په دیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشاست وکړي.
په نورو موضوعاتو کې، د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. پښتین ولې او څنګه نیول شوی؟
د شپې 2 بجو ټیم کې د پېښور شاین ټاون نه د په یو کور کې وو. هغه کور ته په پاره باندې پولیس چاپه والی د هغې نه دي اوچت کړي دي.
د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې کمپاین پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره پکې وموندل شو، له یو افغان محصل سره هم خبرې کوو.
نن د مو افغان مسؤلینو تصمیم ونیول چې موږ په ووهان ښار کې وو، هیڅ کوم د کور د دې تقاضا نور نه کوي چې موږ د ښار وباسو.
په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو ویرول د هغو د قرارولو لپاره کوم ناوړه اغیز لرلی شي. د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. آریانا افغان هوایی شرکت وایي هیڅ الوتکې سقوط نه دی کړی. له بلې خوا، د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي تر اوسه د دې ادارې سیستم په غزنی کې د الوتکې د لوېدو هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. له دې مخکې د غزنی والی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د آریانا شرکت یوه الوتکه غورځېدلې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره او دا چې د موضوع حقیقت څه دی، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان د کابل استودیو په خپل راپور کې نور جزئیات راکوي.
بله، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین وایي د دوی کوم الوتکه نه ده سقوط شوې. دغه شرکت سرپرست میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت نن دوشنبه له هرات نه دوه پروازونه لرل چې د دواړو په اړه باخبر دي او کومې الوتکې سقوط نه ده کړې.
کوم راپورونه چې په رسنیو کې خپاره شوي چې ګواکې د آریانا کومه طیارې سقوط کړی یا غورځېدلې ده، کوم معلومات چې مونږ تر دې دمه لاسته راوړي او د رادار له لارې او د ونوردۍ له لارې مونږ دوه پروازونه لرل، د هرات نه دیلی ته او هرات نه کابل ته. د هرات نه کابل پرواز مو د نیک مرغه کابل ته په خیر نشستی کړی، او د دیلی پرواز څو دقیقې وروسته په دیلی نړیوال هوایي ډګر کې به نشست وکړي. یعنی تر دې دمه د آریانا هیڅ طیاره او هیڅ ځای سکوت یا غورځېدلې نه ده.
د هرات ولایت د وی ډګر قومندان ناصر خان هم په هرات کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ورته څرګندونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي وی چلند ادارې هم د ویلامي په خپل اور سره ویلي چې د آریانا افغان وی شرکت هیڅ سوال وتکه نه ده سقوط شوې. په ویلامي کې راغلي یوازینې مورد چلند ثبت شوی د پکتیا په شرری وی ډګر کې د وی پوزي الوتکه بیړنۍ ناشته ده. په ویلامي کې دا هم راغلي چې د ملکي وی چلند اداره دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه وروستي جزئیات له خلکو سره شریکوي. په ټولنیز رسنیو کې نن له غرمی وروسته په غزنی کې د ویلوتکې د لویدو خبر خپور شو. له دغه خبرونو وروسته د غزنی ولایت سیمایزو مسولینو ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې نن ماسپخین یو بجه او شل دقیقې د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل سیمه کې ویلوتکه د تخنیکی ستونزو له امله لویدلې او اور یې اخیستلې. د غزنی والی ویان عارف نوری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د ویلوتکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې سقوط شوې ده. غزنی والی ویدلا کلیمزی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لومړنۍ معلومات پر بنسټ د غلوتکه آریانا افغانوي شرکت پورې اړوند او یو سلو درې سپرلې درلودلې. نوموړي ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی تقریبا د نن ماسپخین یو شل دقیقې والوتکه چې په اغلب ګمان له هرات نه د کابل په لوري په حرکت کې وه، د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د صدوخیل په سیمه کې سقوط شوي چې یو سلو درې سپرلې درلودلې. خو ښاغلی کلیمزی تازه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې ممکن دا د کوم بهرني شرکت پورې اړوند الوتکه وي. حال دا چې مخکې دوی ازادي رادیو سره د آریانا افغانوي شرکت او د دا چې په اته څو سپرلۍ په دې کې شامل دي په دې اړه یو څرګندونې درلودلې. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم دغه موضوع تعقیبېږي او نور جزئیات چې ترلاسه شول هغه به هم له اوریدونکو سره شریکېږي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن راکړ د هغو مختلفو ادعاو په اړه جزئیات واوریدل چې د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې د لویدو یا نسکورېدو په اړه ورکړل شوي وو. البته د دې شرکت چارواکو دا راپورونه تر دې دمه رد کړي دي او وایي چې د دوی په معلوماتو کې تر اوسه د داسې یوې الوتکې د سقوط پیښه نه ده ثبت شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پېښور پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یې نیولی دی. د غورځنګ یو مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې پښتین څه موده مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي ښار ډیری اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه چې د هغې په غبرګون کې پولیسو ورباندې دعوه کړې او بېګایه نیمه شپه له پېښوره نیولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان غږ کړی چې پښتین بې قید و شرطه خوشي کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پامیر ساحل پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د خیبر پښتونخوا ایالتي پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین یې په پېښور کې نیولی دی. د پېښور د تاکل تاڼې د پولیسو محرر نبی ګل ازادي راډیو ته وویل چې پښتین یې نن نیمه شپه په شاهین ټاون کې نیولی. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پولیسو د پښتین پر ضد دعوا کړې او د هغوی په غوښتنه نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ولسي جرګې غړي محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې د پېښور او ډیر اسماعیل خان پولیسو منظور پښتین د شپې شاوخوا دوه بجې په شاهین ټاون کې له یوه کور نیولی دی.
دو بجو ټیم کې د پېښور شاهین ټاون نه دی په یو کور کې وو، نور ملګري مو سره هغې کور ته په باغ باندې پولیس چاپه والی ده، هغې نه دي اوجد کړي دي. دا کال پولیس په حدودو کې دا علاقه راځي. بیا اوس سهار مونږ ته دا پته ولګېد چې دا د ډی خان پولیس په وینا په ډی خان پولیس هم راغلی، ورپسې هغې هلته چېرته یو اف آی آر کټ کړی وو او دا څو ورځې مخکې هلته چېرته وزیرستان نایټ شو او په هغې کې داسې تقریر کړی وو. پاغه تقریر په بنیاد باندې په دبنې فایر کټو پاغه باندې بیا دې نیولې.
خاغلی دا وړوای چې پولیسو تر اوسه د قضیه په اړه دوی ته سند ویلې او ټول معلومات یې لرسنۍ وخیستي. نوموړی د رسنیو د رپورټونو پر اساس وایي چې د پېښور پولیسو په خپل راپور کې پر پښتین تور پورې کړی چې څه موده مخکې په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وینا کړې وه او د همدې وینا په غبرګون د ډېر اسماعیل خان پولیسو پر ده دعوه کړې ده او د پېښور له پولیسو یې د هغه د گرفتارۍ غوښتنه کړې. د محسن دوړ په وینا د غورځنګ د دوو نورو مخکښو مشرانو سید عالم مسید او فضل خان ایډوکیټ د نیولو خبر هم ورغلی خو تاییدولی یې نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سرچینې وایي چې دوی د پښتونخوا جنوبي ښار ټانک ته یوې غونډې ته پر لار ول چې په سپینو جامو کې ځینو خلکو ونیول. پولیسو تر اوسه د مسید او فضل خان د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په عین وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې پښتین سمدستي او بې قید و شرطه خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پښتین د بیان د ازادۍ، سوله ییزو غونډو او بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر نیول شوی دی چې دا کار مشروع نه دی. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمیر ښارونو کې ولسی غونډو ته په ویناو کې د تروریزم پر ضد جګړه کې د پاکستان پر پوځ انتقادونه کړي. غورځنګ ادعا کوي چې په دې جګړه کې پښتنو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، زرګونه پښتانه ورک دي، په قبایلي سیمو کې ماینونه خول کیږي او د تلاشۍ په پوستو کې له خلکو سره د امنیتي سرتیرو چلند سم نه دی. خو پوځ وایي چې ځینې ورک کسان خلاص شوي، د ماینونو د پاکولو کار روان دی، څه پوستې یې کمې کړې او پر پاتې هغو خلک نه ځوروي. د ویناو پر مهال پر پوځ او استخباراتي ادارو له نیوکو وروسته د پښتین پر ضد عریضې شوي او د بلوچستان ایالتي ادارې حتی د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ټولې غوښتنې د پاکستان له اساسي قانون سره سمې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سوله ییزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي.
په راپور کې مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات واورېدل. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو شمېر مخکښ غړي وایي چې د پښتین نیونه به د دوی د غورځنګ فعالیتونه ځنډني نه کړي. د دې غورځنګ یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د حکومت لخوا د منظور پښتین د نیولو د دلایلو په اړه پوښتنه کړې.
دغه وجه دا ښودلې ده چې هغې ته خواست شوی د ډی آی خان د پولیس اړخ نه، ځکه چې په منظور پښتین باندې وایي ډی آی خان چې کوم ایف آی آر شوی دی د 18 تاریخ باندې په ډی آی خان کې منظور پښتین صاحب یو غونډې ته وینا کړې وه چې دغه وینا یو برخې په بنیاد باندې په دې باندې دغه ایف آی آر شوی دی او د هغې د لاندې دي بېګا شپې ته د یو د دوو بجو په مینځ کې سره د شپږو ملګرو نیولې دي او اوس عدالت ته پېښ کړل. او د مطلب د ریاست چې کوم پاغه ایف آی آر کې بیان دی هغه کې دا ویل دي چې منظور پښتین د 1903 چې کوم د پاکستان آئین دی داغه خلاف خبرې کړې دي. بنیادی توګه هغه تقریر تاسو وګورئ نو داغه تقریر چې منظور پښتین صاحب دا ویل دي چې د پاکستان دغه آئین چې دی دا په حق باندې نه دی، د دې بنیاد په بشري حقوقو په بنیاد نه خودلی شوی، د والی په بنیاد نه خودلې شوی، بلکې د دې بنیاد په اکثریت او پاکلیت په بنیاد خېری او دا اکثریت اکثر پنجاب یو اقلیت مونږ یو او د دې په بنیاد کله هم تاسو حکمران نشي کېدی، کله هم واکمن کېدی نشي. نو په کار دا باید چې دا بدل کړی شي. دا سي یو وینا یې کړو د دې بنیاد باندې گرفتار شوی ریږي.
سلام جانې، که تاسو راته ووایئ چې که چیرې منظور پښتین راخوسي نسي د تاسو د غورځنګ هغه وخت کې به درې څه وي؟
اوس د وخت کې داسې د فیروز جانې چې زمونږ سه مشران سه ملګري چې کوم دي هغه یو غونډه غوښته ده دې وخت کې د پاکستان په سرخار په اسلام آباد کې او هلته تقریبا لا وخت پکشته تقریبا 3:30 د پاکستان په وخت راغ شروع کیږي. نو هغه کې به بیا مونږ سه ستراتیجي به وي هغه به وړاندې کو، ځکه چې اوس دا خبر راغی چې منظور پښتین صاحب عدالت ته وړاندې کړو او هغوی تر د 8 فروری پورې په هغې باندې ریمانډ ورکړو د پولیس ته. جی،
سنا جانې کلان راته وایي چې د منظور پښتین په د نیولو ترڅنګ هلته چې کله محسن داوړ ونیول سه همدارنګ علي وزیر د دوی دغه نیول د حکومت لوري به د پښتون ژغورنې په غورځنګ باندې د دوی په فعالیتونو به څه اغیز ولري؟ آیا کوم اغیز به ولري کنه؟ تاسو به بیا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوئ؟
بالکل پدا دوام به ورکړي کېږي. ګوره زمونږ په وار په وار دا سیزونه په مونږ باندې تیر شوي دي. دې وخت کې په پاکستان کې دننه سره زما د تحریک ټولو فعال ملګري او مشرانو باندې دا وخت کې اف آی آر دي. تورونه په دې ځای په ځای په هر ضلع کې چې جلسه شوې ده په مونږ اف آی آر دي. زمونږ دې وخت کې نوم په تور لیست په ای سی ایل کې د ایگزیکټ کنټرول لیست کې دي. مونږ سفر نشو کولی. د دې سره زمونږ د سه ملګرو سره د منظور پښتین صاحب په جنوبي پښتونخوا یعنی د پښتنو چې کم په پاکستان کې بیلټ دی په هغه کې په ګرځېدلو باندې بندیز دی. هغه ته د ننه کېدو په تګ راتګ باندې بندیز دی. نو داسې قسم کارونه ریاست وار په وار کړي دي او دا موږ سره شوي دي. نو د دې دا بالکل هر کس مطلب نه دی چې موږ کینو، بلکې زه تاسو ته وایم فیروزه جانې چې زموږ خو ځوانان دومره سه غوسه دي د ساره داسې دومره دغه غواړي هغه صرف د مشرانو ستراتیژۍ ته د هغه روان وخت پلان ته انتظار باندې دي. نو چې څنګه دا پلان صفا شي اعلان شي تاسو به وګورئ چې څنګه فعالیتونه کېږي. نو دا به هیڅ کله نه کېږي چې دا تحریک یو مشر چې د پښتنو د ژغورنې خبره کوي زمونږ د حقوقو دپاره ولاړ دی. د هغه په بندیوان کېدو باندې په بندي کېدو باندې به مونږ چېرته چوپ کینو یا به په ځای کینو یا به فعالیتونه کم کړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه غړې سنا اعجاز و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو او د دې غورځنګ د راتلونکو اقداماتو او غبرګون په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنګ پر ضد واکسین نن په ټول هیواد کې پیل شو. د دې وزارت چارواکي وایي په دیرش ولایتونو کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي. خو طالبان وایي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې د دوی لخوا هیڅ ډول ممانعت نشته او په دې برخه کې به همکاري هم وکړي. یو ځل بیا فیروزه عزیزی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل تسره صلیب روغتون ته راغلیم. په دغه روغتون کې د جګړه ځپلو د درملنې ترڅنګ ګوزن وهلو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یوه جلا څانګه هم موجوده ده. بصیره پولیو ویروس وهلی ده. د دې دواړه پښې بيدامه دي او حرکت نه لري.
نوم چی است؟
بصیره.
څن سنه استی؟
3 ساله.
مشکل
تری؟
مکتب نی؟
نه.
یک پایت مشکل دارد؟
نه اوردی. مخند ان دکتر شم.
دکتر شم؟
د بصیره د مور په خبره لور ته په ماشومتوب کې د پولیو واکسین نو وسوي نو ځکه په دې برخلیک اخته سوی.
تقریبا 15 کاله بم پاکستان کې تیر کړی.
اتش پیته کلان افیز لا چې د کابل د شمالي اوسیدونکو دی د هم خپل یو نیم کلن المسی چې ګوزن وهلی د کابل سره صلیب روختون ته د درملنې لپاره راوستیده.
د دې بل تقریبا یو نیم کال یا تکان دو کال کې کنه دا پرې مرز اخته شو. پکې کګي وګي وي بیا دغه ځای ته راوستل د تب هغه پلاسترونه ورته کوي کنه نو د نن پورې هو دا هغه چې تر اوسه قلبونه ورته نه دی جوړ کړی.
حفیظ الله وایي دوی تازه له پاکستان نه افغانستان ته راستانه شوي او پاکستان کې د پولیو ضد واکسین ته لاسرسی نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې نن یعنی دوشنبه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
په دې کمپاین کې زمونږ د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیون شاوخوا کې 10 میلیون ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلات او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوی دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې دوی د ګوزان یا پولیو ضد واکسین او کمپاین پر وړاندې ستونزې نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او هوکړو لمخې په دې برخه کې همکار دي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په څلورو ولایتونو غور، بامیان، دایکندي او غزنی کې د ورختونو او لارو د بندښت لامل د واکسین وسنه بلکې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې تطبیقیږي. د هدایت الله ستانکزي په خبره په 2019 میلادي کال کې د ټول افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری دغه پیښې د هیواد په جنوبي ولایتونو کې دي، خو په 2018 کال کې بیا 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 3600 روغتیایي مرکزونه او 10000 رضاکاره واکسیناتوران روزل شوي چې هم په روغتیایي مرکزونو او هم کور په کور دغه واکسین افغان ماشومانو ته ورسوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سلام چاپیریال په 19 پروگرام کې به په دې اړه بحث واوري چې د ماشومانو لپاره د قرارولو لپاره د هغو ویرول څناويړه نوړه اغیز لرلای شي.
کله چې ماشوم زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي هغه په یو چشي باندې لاري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې چې هغه غلس سیستم له سپتیاره د بلا ده.
د سپورت نړۍ 19 پروگرام هم په دوهمه نیمایي کې خبريږي او ریډیو تایر سره اوسئ. د افغانستان حکومت سکل په ملي بودیجه کې 50 میلیون افغانۍ د هندوانو او سکانو د مذهبي ځایونو د بیا رغونې لپاره په ملي بودیجه کې ځانګړې کړې دي. د افغانستان د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سینپال سنگ خالصه وایي دا پیسې به د ملي بودیجې څخه ورکړل شي. ښاغلی خالصه زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې مخکې د 1998 کال په بودیجه کې هم 40 میلیون افغانۍ د دې کار لپاره ځانګړې کړې وې. امید ظاهر مال په دې اړه له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د مذهبي لږکیو یوه برخه هندوان او سکان او د خپل هیواد د خیراتونکو لپاره لوړې هیلې دوی وایي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د خپل ژوند لپاره هیله مندیږي. دوی دا ځای د خپل پیدایښت او راتلونکي نسل کور ګڼي. د هندوانو او سکانو لپاره د ولسمشر ځانګړی سلاکار سینپال سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل هغه بودیجه چې په راتلونکي کال کې به پرې د هندوانو او سکانو مذهبي ځایونه ورغول شي 50 میلیون افغانۍ ده.
ما تشکر میکنم از حکومت.
دی وایي موږ د ولسمشر منندوی چې دا احساس راکړ چې د برابرۍ اصل شته. خوشبختانه ولسی جرګې ته د نریندر سنگ خالصه د تګروسه داسې مال چې 1398 کال کې موږ لپاره 40 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې وي، سکال دا رقم 50 میلیون افغانۍ ته رسیدلې. موږ د حج او اوقافو وزارت سره خبرې وکړې چې هیڅ سونځ نشته، د بیا رغونې کارونه روان دي. هغه عبارت ځایونه چې تاریخ لري او د اطلاعات فرهنګ وزارت سره ثبت دي د دې پروګرام په چوکاټ کې شامل دي. د افغانستان د مذهبي لږکي په کابل، غزنی، ننګرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندوز او بغلان کې میشت دي. دوی اوس مال په ټول افغانستان کې 3 عبادت ځایونه او درمسال لري چې له دې شمېر شپږ یوازې په کابل کې دي. ښاغلی خالصه وایي ډېری دا عبادت ځایونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ شول او یو ډېر شمېر هم کلونه کېږي چې بیرته نه دي رغول شوي. د په خبره د دوی یو شمېر تاریخي عبادت ځایونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تاریخي ابتاتو کې ثبت دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اهلي هنود او سکانو لپاره د ولسمشر سلاکار له قوله د افغانستان حکومت د دې مذهبي لږکیو د تاریخي او مذهبي ځایونو د رغونې لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو لپاره لومړی ګام په 1398 کال کې پورته کړ. سندیپ سنگ چې د کارتي پروان په درمسال کې اوسي وایي د خپل عبادت پر مهال د افغانستان د امنیت لپاره دعا کوي او د هغې ورځې په هیله دی چې ماشومان زده کړې وکړي او د دې هیواد لپاره خدمت.
دې کار دا وښوده چې موږ افغانان یو. زموږ ټول هغه عبادت ځایونه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړ او وسوځېدل، اوس بېرته رغول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر دې مذهبي لږکیو د روسیو بریدونو وروسته بهر ته د دوی د کډوالۍ بهیر هم پیل شو. په ننګرهار کې پر ملکیانو په یو ځانمرګي برید کې د ولس جرګې لپاره د دې مذهبي لږکیو پخوانی نوماند او تارسین خالصه په ګډون لس تنه ووژل شول. له دې پیښې وروسته په دې برید کې د قربانی شویو د تړلو کورنیو یولس تنو افغانستان پرېښود، هند او کاناډا ته ولاړ. خو اوس د افغانستان د اهلي هنودو او سیکانو لپاره د ولسمشر سلاکار سندپال سنگ وایي د دې پروګرام له پیل وروسته له افغانستانه د دې مذهبي لږکیو د وتو لپاره بهانه نشته.